ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې وزي. الجوبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبې په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به د دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینه به د دوی تر لمن را ورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي،
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سني فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لاسلرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگتن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولس مشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمه خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لار ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د اولمپیکی اتل رهولان نیک پاسره هم د ازادي راډیو د مرکې له مخې درته یو رپورت خبرو. تر پای له مختره پاتې شه. تاسو لومړی راپورته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. افغان ټیم که څه هم د لوبي د ګټلو لپاره ډیر چانس درلود خو ونه توانید چې د 2013 کال د اتلولۍ له جام څخه دفاع وکړي او د هند په وړاندې د 2015 کال د جنوبی اسیا د سیالیو په فائنل کې 1-2 مات شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپورته. د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې پیل شوې او فائنل لوبه د 2016 کال د جنوري په دریمه یعنی د یکشنبې په شپه وشوه، افغان لوبډلې دویم مقام خپل کړ. هند د دې سیالیو کوربه و چې له افغانستان سره فائنل لوبه ترسره کړه او وتوانید افغان ټیم ته 2-1 ماته ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبې داور په فائنل سیالي کې د هندي لوبغاړي 2 تېروتنې چې دواړه پینالټي کېدلې له پامه وغورځولې او په لوی لاس یې لوبه هندي لوبغاړو ته وګټله. د دغه فدراسیون مطبوعاتي مسؤول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه داور پر ضد به اعتراض وشي او کېدای شي چې دا هم د 2016 کال د فائنل د داور په څیر جریمه او د یوې مودې لپاره له داورې محروم شي. متاسفانه د جنوبی اسیا د سیالیو ترسره کوونکي مسؤلین یو اړخیز قضاوت کوي د افغانستان په وړاندې او تل د هند پلوي کوي. په 2016 کال کې هم سنگاپورې داور د افغان ټیم د اعتراض څخه وروسته 2 کاله له داورې محروم شو. اوس هم که کوم اعتراض وشي یوازې داور به جریمه کیږي چې بیا د ټیم لپاره هیڅ ګټه نه لري. اعتراض به په همدې وي چې د 2015 کال د جنوبی اسیا د فائنل لوبي جاپانی داور له لوبو محروم شو. د هند لوبغاړو لومړی ځل د جزا په میدان کې یعنی د هند د ګول په خولي کې په لاس توپ راونیو چې د فوټبال په قانون کې سل په سلو کې پینالټي لري او دویم ځل هم کله چې افغان لوبغاړي حمله کوله د جزا د خط په سر کې د هندي لوبغاړي لخوا وغورځول شو چې دا هم پینالټي و خو داور دواړه تیروتنې له پامه وغورځولې. په دې لوبه کې لومړی افغانستان په 8 دقیقه کې د زبیر اميري په ګول مخکې شو چې 2 دقیقې وروسته د هند لوبغاړي جی جی لوبو مساوي کړه او بیا د هند دویم ګول د لوبي د قانوني وخت تر پای وروسته په اضافي وخت کې په 101 دقیقه کې هندي کپتان سنیل چاتری ووهه. افغانستان او هند لوبه ده. هند کیرالا ښار په ترایواندرم سټیډیوم کې چې شاوخوا 5000 کسان پکې ځایږي وشو، او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو کسانو په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کتله. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د جنوبي اسیا د سیالیو اتل شو چې همدا د هند ټیم یې مات کړی وو، او په 2013 کال کې له هند څخه په فاینل کې ماته ومنلې وه، او هغه کال هم دویم شوی وو. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل ښاغلي کاظمي وویل دا وروستی ځل و چې افغان ټیم په جنوبي اسیا سیالیو کې ولوبېد. له دې وروسته به د مرکزي اسیا په نوي جوړ شوي زون کې لوبې کوي چې د ایران، ازبکستان او ځینو نورو پیاوړو هیوادونو سره سیال وي.
آخرین حضور افغانستان در جنوب آسیا بود.
دا د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبې وې. نور د جنوبي اسیا له فوټبال ټیمونو سره لوبې نه کوو. د جنوبي اسیا له ټیمونو سره ډېرې ستونزې لرو. د هوا، فرهنګي او ځینو نورو برخو توپیرونو ستونزې جوړې کړې دي. د سږ کال 2014 لپاره به موږ د مرکزي اسیا د نوي جوړ شوي زون له ټیمونو سره چې ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، تاجکستان او ځینو نور ټیمونو دي لوبې وکړو. د ښاغلي کاظمي په خبره کې څه هم د مرکزي اسیا په سیالیو کې به قوي ټیمونه له افغانستان سره مخ کیږي، خو دا ټیم به هڅه وکړي چې قرار قرار وکولای شي په دغه قوي زون کې لوبي وګټي، چې د هرې لوبي ګټل به افغان ټیم ته ډیره ګټه ولري. که څه هم د فوټبال فدراسیون د جنوبي اسیا د فوټبال د فاینل لوبي په اړه د اعتراض هوډ لري، خو د فوټبال د برخي کارپوهان ټینګار کوي تر هغه چې افغان فدراسیون په نړیواله کچه د فوټبال په برخه کې کلک ملاتړ خپل نکړي، داسې ناسمې پریکړې به ورسره کیږي. سپورتي پروګرام په لومړي راپور کې مو د فوټبال د نائب قهرمانی یا دویم کېدو په اړه باندې جزئیات اوریدل را بو شو. اولمپیکی اتل روح الله نیکپا ته د افغانستان اولمپیکی اتل روح الله نیکپا وایي چې یو ځل بیا خپل تمرینونه پیلوي څو وکولی شي د افغانستان نوم اوچت کړي. روح الله نیکپا چې 13 اونۍ له یو کلنۍ کډوالۍ وروسته کابل ته راغی، ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیکي سیالیو لپاره به د اولمپیک ملي کمیټې او تکواندو فدراسیون په همکارۍ خپل تمرینونه جاري وساتي، او غواړي د افغانستان لپاره یو ځل بیا مډال وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور. د افغانستان اولمپیکی اتل روح الله نیکپا یو ځل بیا غواړي هیوا ته مډال وګټي، هغه هم د 2014 کال له اولمپیکی لوبونه چې په برازیل کې ترسره کیږي. روح الله نیکپا چې د تکواندو د فدراسیون د مخکینی مشرتابه سره د مخالفت په خاطر د اعتراض په بڼه له دې هیوا ته وتلی و، بیرته 13 اونۍ افغانستان ته راغی او خپل تمرینونه یې پیل کړي. ښاغلي نیکپا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې لومړی به د اولمپیکی لوبو د ګډون جواز ترلاسه کوي او بیا به اولمپیکی لوبو ته ستنېږي.
فرصت خو بسیار کم مونده، تقریبا
وخت ډیر کم دی. شپږ میاشتې د اولمپیک سیالیو لپاره وخت لرو. درې میاشتې هم د اولمپیکی سیالیو د ګډون د جواز ترلاسه کولو سیالیو ته لومړی سهمیا اخیستل مهم دي. موږ باید د ګډون جواز ترلاسه کړو. موږ تل خپل زیار ایستلې، هڅه کوو چې له مهمو سیالیو په خاصه توګه اولمپیکی لوبو نه مډال وګټو. ښاغلي نیکپا وویل چې د اولمپیکی سیالیو لپاره باید یو لوبغاړی لږ تر لږه څلور کاله چمتواله ونیسی. خدای به هڅه وکړي چې د شپږو میاشتو په موده کې سخت تمرین وکړي او د اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړي. روح الله نیکپا په 2008 او 2012 کلونو کې د چین، بیجینګ او د لندن له اولمپیکی سیالیو افغانستان ته د برونزو دوه مډالونه وګټل، چې په اتیا کلونو کې د افغانستان لپاره داسې مډالونه چا نه وګټلي. نیکپا په داسې حال کې افغانستان ته راغی چې د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ هم وشوې، په نتیجه کې اتو لوبغاړو په اتو وزنونو کې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم غړیتوب خپل کړ. روح الله نیکپا د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د تکواندو فدراسیون سره لانجې حل شوې که څنګه، وویل چې دا د ټولو ستونزو له هواري وروسته هیواد ته رابلل شوی.
راضي هستم ځکه چې خدای شګو مشکلات
خو هم د دې لپاره چې موږ هغه ستونزې چې د اولمپیک کمیټې او تکواندو فدراسیون له مخکینۍ رهبری سره درلودې هغه حل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په بل نظر راغلی یم او هیله من یم چې یو ځل بیا وکولای د خپل هیوادوالو لپاره ویاړ په برخه کړم. روح الله نیکپا د اولمپیک د ملي کمیټې له مشرتابه وغوښتل چې ټول هڅې اولمپیکي سیالیو په سر متمرکز کړي او یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان وکولای شي په اولمپیک کې استازي ولري. که څه هم د زغاستې او سوکوهنې په څیر یو شمېر لوبغاړو د تکواندو ترڅنګ په تیر اولمپیکي لوبو کې د افغانستان لخوا استازي لرل، خو یوازې تکواندو لوبغاړي، هغه هم روح الله نیکپا، د مډال په ګټلو بریالی شو. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزه په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګورئ نن کو سلام. خدای دې وکړي چې له 2015 میلادي کال نه ژوند یې او روغ راوتلی یاست. دا چې په تیر 2015 میلادي کال کې د ګوړی اچار خپرونې له نظره حالات او پیښې څه ډول لیدل شوي دي د څو اعلان تکرار بیا دراورو. هیله ده چې خوند ترې واخلئ. نو په سر کې د تیر کال یو عجیب خبر دراورو.
نږدې ده چې د ژوبڼ ایږي او شادیان په خبرو راشي. له ژوبڼ نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوي دي چې د ژوبڼ ایږي او شادیان د اوخیاری له عمله نه بلکې له لوږې له عمله هڅه کوي چې ډېر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي. خبر زیاتوي چې ایږي او شادیان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم به ووایي چې ډوډۍ راواچوئ چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي.
اوس د تیر کال دغه فیسبوکي خبره هم واورئ.
د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنزل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنزل او لاس اچول. خبر زیاتوي له همدې عمله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
او د تیر کال تر ټولو ککړ خبر
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې حوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږد شوي دي چې نږدې د بېرته د دوی کورونو ته ورننوځي. خو له خپل